شپاش بدوی شوی دا سدی رادو ما شامنی خبری مجلی تا شراخ لی احمد چی بریم هر کلی مو کبوم مخی تردی چی دا دی خبری مجلی مطالب تاست معرفی کرم خبرونه تاکل شوی دا چی دا ملگرو ملتو امنیت شورا نن دا افغانستان پاره غونده وکتی پا دی غونده که با دا افغانستان لپاره دا ملگرو ملتونو دا سرموچی زنگری استازی او پا کابل که دا ملگرو ملتو دا مرستندوی دفتر یا یوناما مشه روزا او تنبایو و دا افغانستان دا روان مزید پاره معلومات ورکتی همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې یا اوچا استازي به د غونډې تویناوي وکړي تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي په افغانستان کې بشري حقونه په تېره د نجونو او ښځو تعلیم او کار نور هغه موضوعات دي چې د امنیت شورا په نننۍ غونډې کې به خبرې پرې وشي وړاندې په دې خبري مجله کې په دې اړه تفصیل هم درسره شریکوو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ دغه راس ویلي دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت احوال عمل هم ځپلې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې هم چې د خوړو له نه خوندیتوب سره ډېرې مخامخې دي راشنونه کم کړي چې نسیانګالی وګړي به نور لدی پروګرام څخه د خړو مرستې نه ترلاسه کوي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې 938 میلیونه ډالر ته عجل اړتیا لري چې وکول شي د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په افغانستان کې خپل مرستې ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره مشامنې وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره خبرې وکړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه یې پیل کړې د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. له 2013 کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې دا یې امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی دا رسمي سفر به د شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. پولیسونن اسوسییټډ پرس اژانس ته ویل چې وطنې د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. پاکستاني پولیسو دا خبره کړې. دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه د وی بړې تر ډوبې دوه ورسته نیول شوې دي. په دې پیښه کې تر 500 ډیر کډوالو چې اوس مېره پاکستانیان وو. پاکستاني پولیس وایي چې نیول شوې هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق کړي. یو کس چې له پاکستان او اروپا ته ځي قاچاق برته د 1500 او 800 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. روسي رسنۍ په ماسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پلازمینې ته نږدې درې ډرون الوتکې راغورځول شوي دي. د روسیې د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو د راپورونو له مخې دوه ډرون الوتکې په ناروفومینسک سیمه کې یو پوځي مرکز ته څیرمه راغورځول شوي او بله یوه د لوکینو په نوم په یوه کلي کې نسکوره شوې ده. د سیمې والي اندری اوروبویف تایید کړی چې دوه ډرون الوتکې یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو تر برید لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سدی رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نشته نیم ساعت وروسته تر دی په نیویارک د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې خوندې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د خلکو په زیاتېدونکو لوږې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې د نیول شویو افغان کډوالو څه حال دی او واشنگتن ڈی سی ته د هند صدر اعظم د 15 ورځنی سفر په اړه پری خبری مجله کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې مودې خبری مجلې په پایل کې خبرونو کې دا اوریدل چې امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبری کوي. دا غونډه تقریبا نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې غونډې په اړه به تاسو دا واورئ چې په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي. تفصیل له حسیب تلار څخه ور
سلامونه. دغه غونډه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په راتلونکو څو شیبو کې پیلېدونکې ده. دا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه ده. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا دورې مشري لانا زکی نصیبه د جون په دویم نیټه یوې خبری غونډې ته د دې ناستې په اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په دې غونډه کې د یونما مشر روزا اوتنبایوا هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا دورې مشرې لانا زکی نصیبه د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ له مشرې روزا اوتنبایوا سره هم کتلی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو خبری اترې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډېره مهمه ده چې د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح مجاهد مهر له دې غونډې د دوی د حکومت د غوښتنو په اړه وپوښتل، ځواب یې رانه کړ، خو وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غویي میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغندل شو. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې 90 هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بشری حقونه او بشری اصول تر
خولاندي. له حسب تلار څخه په مننه ټاکل شوې ده چې تقریبا 20 دقیقې وروسته په نیویار کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د موضوع د لا راسپړنې لپاره د سیاسي چارو کتونکو ډیوا پتنګ را سره ده، له لندن را سره ده. ډیوا پتنګ خبرونې ته شرغلي، څه فکر کوي چې دغه سي غونډې چې ملګرو ملتونو مخکې هم جوړې کړې دي د افغانستان پر وضعیت په څه تاثیر وکړي؟ آیا څه تغییر راوستی شي؟
سلام نو تاسو ته ورسیږي او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. بلا شکه چې دغه غونډه خو ډېر زیات مخکې نیول شوې دي او ډېرو هیوادونو هم هلته خپلې پریکړې کړې دي او خپلې ژمنې د افغانستان د خلکو سره خصوصا بیا په دغه پریکړو کې خبرې کړې دي چې باید د نجونو مکتبونه دروازې را خلاصې شي یا میرمنو ته باید خپل حق و حقوق ورکړل شي یا خپله کلان په افغانستان کې حکومت تغییراتو ته چې ضرورت شته دی. خو په دې پریکړو کې چې هغه کومې پریکړې شوې تر نن ورځې پورې موږ تاسو په افغانستان کې متاسفانه د کوم مثبت بدلون مخامخ نشولو او دلیل هم دا دی چې متاسفانه نن ورځ هغه کوم جدیت چې ملګرو ملتونه یو وخت درلودله یا خلکو به چې د دوی پریکړې ته ډېر زیات په درانه سترګه ورته کتل، متاسفانه نن ورځ د دا رقم کړنو شاهدین موږ تاسو نه استو. او دلیل هم دا دی چې دوی اکثره وخت هغه پریکړې چې دوی کوي بیا خپله هم نشي کولای چې په هغو پریکړو باندې عمل وکړي.
مثلا که تاسو دغسې یوه پریکړې ته اشاره وکړئ چې ملګرو ملتو کړې ده او بیا عمل نه دی پرې کړی،
دا تاسو ټول پریکړه ته کولای شئ وګورو. په مثال ډول سره چې دوی په آخرنی پریکړه کې پریکړه وکړه چې باید د انجونو په مخ باندې باید زر تر زره مکتوبونه دروازې را خلاصې شي، میرمنو ته باید اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، او همدا رقم هغه ستونزې چې خصوصا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د لوږې سره د دې باید پاملرنه وشي. خو موږ تاسو نن ورځ ولیدل چې نه نجونو مکتوبونه دروازې را خلاصې شولې، نه میرمنې بیرته کار ته اجازه ورکړل شوله. در رقم نورې ډېرې پریکړې چې دوی کړي تر نن ورځې پورې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
اخلي پتنګ ملګري ملتونه اجرایي قوت نه لري، نو ستاسو په باور څه باید وشي چې خصوصا فرزن د تعلیم مسله چې ډېره حاده ده او مهمه هم ده او ټول نړیوال هم په دې ټینګار کوي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پانتونونه باید پرانستل شي، څه باید وشي چې دې ته لاره هواره شي؟
ګوره بلا شکه چې دوی اجرایی هغه نه لري دنده، خو خبره به دلته راځي چې څه وخت چې دلته پریکړه کیږي بیا د هغه مسؤولینو ته سپارل کیږي. اکثر وخت دوی دغه پریکړه چې کیږي مسؤول کسان هلته نشته وي، لکه د فیلي واکمنۍ نه دوی هیڅوک دعوت نه کوي په دغه هغه کې غونډو کې. ښه به دا وایي چې د فیلي واکمنۍ نه اقلن هیڅوک راغوښتي وای چې هغوی به مسؤول ګڼلي وای چې موږ دغه پریکړه وکړله او دغه پریکړه څنګه وشکړی چې دا عمل ته ورسوو. بغیر هغې نه خو په دا رقم غونډو باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلکو درد ته به کومه دوا را پیدا
شي. وبخښئ، تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړله چې د طالبانو استازي هم د غونډې ته ورغواړي. یو شمېر افغانان بیا له دې سره مخالفت کوي. د ناروې چې د طالبانو استازي ورغوښتل، ډیرو مدني فعالانو له دې سره مخالفت وکړ، خو ځینې کسان بیا دا وایي چې لکه د دوحې په غونډه کې چې امریکایانو له طالبانو سره خبرې وکړې، یوې نسبي نتیجې ته ورسېدل. نو څرنګه څه باید وشي؟
ګوره، هغه کسان چې مخالفت کوي سعید، هغه کیدای شي چې هغه خپل درد لري چې دلیل یې لري چې ولې نه غواړي چې د فیلي واکمنۍ سره څوک ورسره کښېني او خبرې وکړي. خو که چېرته موږ تاسو هغه حقیقت ته وګورو، فعلاً په افغانستان کې څوک واکمن دي؟ همدغه دوی واکمن دي. که چېرته تغییرات هم په افغانستان کې راځي او پالیسي کې موږ تاسو تغییرات غواړو چې راوستل شي، یا د مکتبونو د نجونو مکتبونو دروازې باید راخلاص شي، یا میرمنو ته اجازه ورکړي چې کار ورکړي، په دې رقم پریکړو کې خو موږ تاسو رات لرو چې هغه کسان چې فعلاً واکمن دي، کوم خوښیږي کوم نه خوښیږي، که ورسره هم نظره یو کم نظره نه یو، ورسره خو مجبور استو چې نن ورځ د هغوی سره باید موږ تاسو په خبرو اترو کې اوسو، تر څو د افغانستان خلک د دغې ستونزو نه یو نجات اریار راپیدا کړي. متاسفانه موږ تاسو همدا خبره کوو چې موږ نه غواړو چې د دوی سره څوک کښېني خبرې ورسره وکړي. که د یوې خوا نه موږ تاسو نه غواړو چې د دوی سره څوک خبرې وکړي، نو د بلې خوا نه که چېرته پریکړه کېږي او هلته عمل نه پکېږي، نو دا خو هم بیا د افغانستان
ډیوې پتنګ ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د ادارې یا د اوچا تازه اندېښنې در سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا په افغانستان کې د لوږې د کچې لوړېدو ته اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د اوچا د دې تازه څرګندونو په اړه له فریدې سیال څخه اورو. فریدې جانې،
مننه. کور ودان شي برسه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا چې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړه او کار د طالبان حکومت د بندیزونو له امله افغانستان سره د بشري مرستو په اندازه کې هم کموالی غلی او چا په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه بیا خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د چهارشنبې په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې لوږه او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي همدا اوس څه باندې پنځلس میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري او څه باندې دوه میلیونه نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچاله قوله نږدې درې میلیونه ماشومان او څلوېښت زره هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختو او متوسطو خوارځواکیو سره مخامخ دي. له دې وړاندې تېره پنجشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچې خپل اوج ته رسېدلې ده او د دې هېواد مای وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. خو یو شمېر افغانان هم د لوږې او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کیسې لري. په دې اړه موږ په پکتیکا کې د محمد علیم په نوم او په کندهار کې بل کس سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دغه وروستي وختونو کې په دغه نږدې دوو کلونو کې دوی کار روزګار نه لري او ورباندې دغه نړیوال سازمانونو مرستې هم بندې شوې دي. دوی موږ سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی ژوند د تیر پرتله ډېر اغیزمن شوی دی او د دوی په خبره داسې شپې هم په دغه دوو کلونو کې دوی تیر کړی دي چې حتی د شپې لپاره به خوړنه لرل همدارنګه له دې ډلې هغه کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي زیاتره معلولین و دوی ویل چې د پخوا پرتله باندې ژوند ډیر سخت شوی دی او د کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړي د عمرستي هم ور باندې باندې دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب او پرزاکۍ په اړه د اندېښنو په دوام کې بیا پرون د خوړو نړیوال پروګرام هم په یو اعلامیه کې لیکلی وو چې افغانان په بیړني حالت کې ژوند کوي ډبلیو ایف پی دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبي پیښو خلک ځپلي دي او میلیونونه افغانان له ویجاړوونکي حالت سره مخامخ دي د اوچا او همدارنګه د خوړو د نړیوال پروګرام د اندېښنې مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سره هم مطرح کړي خو هغوی د دغې راپور تر خپرېدو پورې موږ سره د دغه پښتنو سواب شریک نه کړل په داسې حال کې دا لکه چې د 2023 کال په اګست کې طالبان افغانستان کې د بیا ځل لپاره واک ته ورسېدل دوی پر نجونو د ښوونځیو دروازې وتړلې او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې کار کول راوګرځولې او له دې سره زیاترو هغو هیوادونو چې افغانستان سره بشري مرستې کولې یو څه اندازه یې کمې کړې مننه
فرید جان سیال مننه تاسو د ډبلیو ایف پی څرګندونو ته هم اشاره وکړه ډبلیو ایف پی په تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې 93 میلیونه ډالر او تاړتیا لري څو خلکو سره خپلې مرستې وکړي او خپلې مرستې تر خلکو پورې ورسوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
احمد شیبریم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه تاسو د خبرونه هم پر رادیو کې اوریدلی شئ او هم په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ اوس پاکستان ته مخه کوو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي دي او تازه په ورسوي کې هم 300 افغان کډوال زندان شوي دي په دې اړه ویډیوي راپور لرو
په کراچۍ کې د افغان کډوال مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په تیرو څو ورځو کې د سیند پولیسو لخوا له 200 څخه زیات افغانان نیول شوي دي میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده هغه سي چرته مو ویني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ وځل د عدالت نه بری کو چې بیا یې ګورو دی درېم ځل بیا نیولی وو
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بېلابېلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري مخکې له دې عمله څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي وو چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي دوی د درناوي وړ دي نه د ځورولو او بندي کولو په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نهه میاشتې وړاندې له خپل څارنوال زوی سره پاکستان ته راغلي د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی وو چې پولیسو ونیوه
نیولی وو بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو موبایل وو کشګیرې ډېر وو ټکړې وو دا کمیسې مې څیز سوی وو جانکارې مې څیز سوی وو بیا یې پیسې موبایل کې ناخوستي بیا یې خوشې کړي وایم چې دغه دوکان پورې چې زه موږ په غلا باندې ځو ګورو چې پولیس دي موټر مې ځو یو شی اخلي او بېرته منډه کوو کورته راځو
په اسلام آباد کې یو بل کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وای کله چې کار څخه راغلم پولیس می په کور کې وو
دا کوټه دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ساسو کسان به پورچې ویني دا زمونږ پاسپورتونه ویزې دا ټوله په دې کولو د سیندلې دي ګډوډیا چاولې دي دا زموږ د ماشومانو لاس نه ویلې دي چې را کشکې چې زه تاسو ته نه ته بوزم دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوی سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستن شي ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې ویلي دي چې په تیرو 40 کلونو کې افغان کډوالو ته غږ خلاص کړی و خو په خبرې له بعد مرغه په دې ورسته کې د دوی د پولیسو لخوا په بیلابیرو پلمو ځورول کیږي نو موري د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا 6,000 افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی دی.
په تېر یو کال کې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغان کډوال زندانی شوي دي. اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. نریندرا مودی پرون امریکا ته ورسید او د خپل 5 ورځنی سفر په ترڅ کې به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر اړیکو او په ځینو مهمو موضوعاتو وشخی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې واشنگټن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هېواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوذ ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگټن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوان او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا ستاسو د خبري مجله پر رادیو کې اوریدل شي او په فیسبوک کې کتل شي. اوس به د سپورت د ګرته مخ کړو ل خپل خبريال بختيار ساحل څخه به واورو. یو خو د سپورت په نړۍ کې د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوی لوبي د نن دوی لوبي د آیرلند او د سکاټلند ترمنځ لوبه شوې ده او د عمان او متحده عرب اماراتو ساحل صاحب تازه سړي.
د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې درې ورځنۍ سیالۍ نن د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته ورسېدې. مسینک لوبډلې وکړې شول چې په پایلوبه کې د 191 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه پیل شوې وه، مسینک لوبډلې تر 2 پاڼیو توپوهنې وروسته وکړې شول چې امو ته د 345 منډو هدف کېږدي. امو لوبډلې بیا یوازې په د هدف په تعقیب 153 منډې وکړې او سیالي وبایلله. په دې پایلوبه کې برکت الله چې په دویمه پاړۍ کې یې سلیزه وهلې وه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دې سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه بیا رفیع صادق وګټله. هغه تر 300 زیاتې منډې کړې وې او 11 وکټې اخیستې وې. دغه سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د 15 لوبډلو په ګډون په ننګرهار کې پیل شوې وې چې بلاخره نن د 11 لوبو تر ترسره کېدو وروسته پای ته ورسېدې. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدي هم اولوبې، چې هغه په پایلوبه کې هم د مو په ګټه 2.5 سلیزې وکړې او په سیالیو کې 1 سلیزه ترسره کړې وه. اخو د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیا سیالیو د لوب لړۍ لومړی ټیسټ لوبا 15 ورځې ته رسیدلې ده. د دې لوبې په 15 ورځ ورخت ورېږي او اوس پورې د لوبې د پیل کم څرک نه لګیږي. دغه سیالي چې د انګلستان په برمنګم ښار کې پیل شوې ده، انګلینډ لوبډلې استرالیا ته د 201 منډو هدف ایښی، چې استرالیا د 4 ورځې تر پایه پورې 100 منډې کړې وې، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، او دوی ته په آخري ورځ د 104 منډو اړتیا ده. د لوبې په 15 ورځ 2 سیشنه سیالي تقریبا پای ته رسیدلې ده، او کچېرې دغه ورخ دوام وکړي نو اټکل کیږي چې لوبه به بې پایلې پای ته ورسیږي. او د افغانستان د فوټبال د 10 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو او دغه راز نړیوال جام مقدماتي سیالیو په ترڅ کې جنوبي کوریا ته سیالي 4-0 په مقابل کې وبایلله. دغه سیالي 13 ورځ په تایلند هیواد کې ترسره شوه. باید وویل شي چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي ایران ته 6-1 پر وړاندې بایللې وه، او وروستۍ سیالي به د قطر هیواد پر وړاندې ترسره کړي.
بختیار ساحل تاسو سره سپورتي خبرونه شریکول. البته یادونه وکړم چې د انګلستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه پای ته رسیدلې ده. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې استرالیا د انګلستان لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او په نړیوال ډګر کې دغه اوس چې زه د کمپیوټر مخې ته ګورم، د آیرلند او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. آیرلند 268 منډې جوړې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلې دي. په ځواب کې سکاټلند تر اوسه پورې 101 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا د نړیوال جام د غوره لوبې دي. او عمان 109 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي، لوبه یې روانه ده. او تر دې مخکې متحد عربي اماراتو 220 منډې کړې دي، 8 لوبغاړو په سوځېدلو یې 500 وره پوره کړې دي. دا ساجر د دې خبري مجلې په فایل کې مو دا خبر درلو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت په نیویارک کې خبرې کوي. دا غونډه تقریبا 3 دقیقې وروسته شروع کیږي. په دې غونډه کې یو مهمه موضوع په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم مسله ده. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې نجونې چې له مکتبه پات شوې دي مدرسو ته مخه کړې ده. په دې اړه یو ویډیو راپور لرو.
پر دینی زدکړو بوختې د غنجونې په خوا د خوانځي او زدکونکې وي. ځینې له 12 ټولګي هم فارغ شوي، خو د نجونو پر زدکړو د طالبانو د بندیزونو له امله د کانکور له ازموینې پاتې شوي. د دایکندي ولایت دغه اوسیدونکي د اهل بیت په نوم دغه مدرسه کې زدکړه کوي.
ما خود من خیلی آرزوهای بزرگ داشتم. ما دیری خیلی درلوده. ما غوختل در افغانستان لپیاور و خزو اوزم. پا شرایطو که می هم اوز پا خپل ذهنی کشتا او حتی کم لاست یراورم.
همه آرزوهایی که داشتم همه الان هم دنبال میکنم.
په دغه مدرسه کې نږدې 200 نجونې زده کوونکې په بېلابېلو وختونو کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي په عصري زده کړو بندیز د دوی د پرمختګ مخه نشي نیولی.
هیچ وقت تاریکی پیدا نه
کړه. هیڅ کله تیاره اوږد مهاله نه ده. روښنایي ورپسې راغلې ده. اوس چې موږ بې برخلیکه پاتې یو، دا به هم اوږد مهاله نه وي او پای ته به ورسیږي.
په دایکندي ولایت کې 55 شخصي تاولس دولتي مدرسې فعال دي، چې هر مدرسه په 2 برخو ویشل شوی او په کنجونی او هلکان دینی زده کړې کوي. دایکندي کې د طالبانو مسؤلین وایي چې د نجونو شمېر له هلکانو زیات دی.
در بخش خانم ها مدرسه رسمی مستقلی نداریم، من کوتاه در این مدارس که ما در هر
انجونو لپاره ځنګړی مدرسه نه لرو په هر ولسوالی کې چې مدرسې لرو زه هلکانو لپاره یوازې نه دی انجونی هم درس ویلی شي په حقیقت کې د انجونو شمېر له هلکانو زیات دی
و درس بخونه که ما داریم در هر ولسوالی و اتفاقا تعداد دخترهای شرکت کننده در مدارس دینی ما بیشتر از بچه های ما هستند.
2023 کال که وقت طالبان اول بیا راستن دو رئیس طالبان اول شپږم ټولګي لورونکو نه زده کوونکو له خوانځې محروم کړي او هم په هانتونونو پر مخ تړلې دي. د طالبان حکومت وایي چې د شرایط په جوړېدو سره به د نجونو پر مخ د خوانځې او دروازې خلاصې کړي خو مشخص وخت یې ورته نه دی ټاکلی. د طالبانو د پوهنې وزیر هم په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړې کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شپږ نیمه بجې د ازادي راډیو دری خبرونه هم په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ.